احمد شیبریم دا سجره رو پتی خبرونه که مو هرکلی کوم. دا آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 604 نوي ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر 1640 ته. دا تازه شمیرې فرانس پرس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خپرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 یختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلنډ یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یې یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلنډ په پلازمینه کې بیا یوه ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه 6 سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې 10 دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشکېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشکېدان د نېټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یوه ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی به له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسما پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیست لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نېټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان عوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانیپرو پر ښار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستورانت کې پراخ اور لګېدلی دی. همدارس په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدلي دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر دانیپرو ښار روسي ځواکونو تر شلو ډېر ډرون الوتکې توغولې دي چې له امله یې 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جکپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلی دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوي. په دې ترڅ کې په پلازمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنونو ترې لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو ضروری اعلان واوري دلته چې زموږ کم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دې خپلې کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمېر وایي چې دا اعلانونه د پاکستان پوځ له جوماتونو څخه کوي. در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل شوي ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دېرشمې یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووځي کني په زوره به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي ډېر شمېر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 930 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نورو هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول یې خرڅ کړل، د دوه درې کلو کې یو خوړل. نو اوس هم دغسې یو حالت پرې راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لاره نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندې چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ یو دېرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووځي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دېرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یوه جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږ تر لږه 40 پولیس افسران د یوه جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې دا پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 930 افغان کډوال نیولي دي. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستاني پوځیان په جوماتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
دلته چې زموږ کم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دوی خپلې کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې سوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میر ځینې افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جومات کې میدان کېږي، بل عام روډ باندې پولیس والا موبایل نه ګرځي، ګاډي ګرځي، اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چسپور نه دي سوپ شری باندې اوسېږي، هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د شنو پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړئ. په ګټه اندېښنه چې د هغه د کاروبار د زما دیم چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی، زموږ تعلیمونه نیمه کې پاتې کېږي. کوم خپل سکه ماشومان تعلیمونه کوي په یو دېشم مطلب سوره دي پاتې کېږي، په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسېدونکی دی او دی هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بېخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، خورجان یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګوره ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی، خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډېرې قرباني دي. د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت کارونه کوي، سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبوری نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه په دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتگان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی سو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل سي، نو دا ته موږ شاقه یا دروند کارونه ویلی سو چې هغه دا نهسي اجرا کولی، خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته ولاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی چې دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد یې کمزورې، کورنۍ نسي کولای چې د خپلې کورنۍ د غړو نس موړ کړي، په تنه پټ کړي، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچوي، په کار کې څه بیا اخته کوي، ډېر زده کړو ته واستوي، ځکه اقتصادي مشکلاتو له امله باندې. نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې، د موټرو په مستریخانو کې شاملې، د خښو بوټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، موږ دې ته فکر نه کوي چې هلته په اولادونه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي، ځکه دوی کار نه شي کولای. هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دین ځای کې ما لیدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانیو وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پر اوږو باندې بار کړي، دا کله امکان نه لري. مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه وو، خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې وي، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. له بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ ورځ شان ټول ګرانېږي. نو حتی داسې کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې مګرځل، د امبار کاغذان به ټپلوله. دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي ولمونځ ملا په رازانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځله، چې دا دوی درته وایي چې ارخیز تاوان دی ورته. نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري، یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې، نو خره وایي ګوره زه جاته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړه. نو دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کارتې هسې دې خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې دې خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل غږ پورته کړي، او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې شي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دي، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي. ته وګوره په د اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای ور سنبال کړي، تر څو یوه ښه آرام او خوشاله ټولنه مرپاتلن کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوق ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختۍ سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنیې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، سمی اصول داد څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکو په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، چې هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مخته ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفوي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ دی. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرستا وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، چې نسلسې مړولی، ته یې نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کوي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شو اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولادی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط دی چې د مخ شاوردونو پیدا کوي، باید پلان د مخ ووایي چې دا خدای نه خوشاله پیدا شو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ د جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما دې ودنه شو د نبی وبد تیروم، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی سم که دوه اولادونه سره مړولی سم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دي که یا دوه اولادونه مې هم مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیه ترلاسه کړي، او په راتلونکي دوی یو ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلار دونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، د ګړي نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ، هر څه چې په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نه شي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي، دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
پراتلون کی که لدوغو ماشمانو نه چه دول زوانان جوری گی؟
یوشمر کسان دا کشان چه دا شپیه نه وقت کورت زی یا سا وقتی دا کورت خراوزی یوشمر کسان دید خواه ناول جنسی سپادام که دا خبال یو بل ناول کار دی دا کسان وی چه دا سنو سر پیرسوی دی نو دا داغا چه چه یو کشنایی چه نه تعلیم که نه پخپل حق خبری دا بچه حقوق خبری او دا جنسی تیرش کارم سی دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د نن څوک دته لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه زده کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې په ټولنه باندې نه ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خیلیان هر څوک چې جید په یاله باندې مسلط لري چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي که غواړي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هېواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل سي دا کسان بیا به مکتب نړوي دا کسان بیا د پل نړوي دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي خپل ورور وژني خپل خور وژني حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي څوک ځان پېژني خدای نه پېژني خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني مور به څه وپېژني پلار به څه وپېژني نو دا ګرد بهتر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري باید خپل ټولنه داسې ناسور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي
بلې تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچیو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي دا راته وایي سپېڅلی صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دغه نن نس مور کې سبی بیا څه کوي سبی بیا لږ څغلی نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامته پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چیرې مور و پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت کې ورځ غوښې وخوري په شلومبي او ډوډۍ دې وخوري مګر اولاد دې مکتب ته واستوي د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یوه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي حقوق ته دې پاملرنه وکړي نو دا به د دوی یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي بلکې په ټولنه به رحم کړي او که چیرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري داسته یې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي نو د کوچیانو ګټه به څه وي کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سي ملولی خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی ده به ګټه څه وي خو دومره لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا احمیر ورته وایي چې پروا نه لري خور یا وروره د استازوی مکتب ته واستوه څوره ورځې ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي پنځوس افغانۍ دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ زموږ په وخت کې په یاد وي دا به دوی ګټه دا نه په زحمت ګټل کېدلې دا زه ده کوم په کلي کې خانان لرو داسې څوک لرو په زکات یې ورکړي په خیرات یې ورکړي خو هم د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدماشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتوونکي لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپله به محتاجین لرو هره بلا به زموږ په ټولنه کې خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړه وي مکتبونه به مو فعال وي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسولیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسولیت لري چې د خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وروڼو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوق ته یې ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان دپاره د یو ښې کورنۍ دپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړي په دې کې به نه بیا دوې ګټې کړي یو به ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته درته د خدای رضا مهمه ده یعنې زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوچیانو شفقت وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی سو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو وشو ټولنه ولرو په دې کې هم پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه هم پوهاوی دغه معنا ده معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخې د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبرو ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبره د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر خور کړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي.